دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پاموکړی دې سات خبرونه ته په مزار شریف کې د اعلی تشریع په جماعت کې برید چې ګنشمیر خلکو ته مرګ ژوب لاړولي په ملي او نړیوالې کچې غندل سوي بلخ ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مشر وای په مزار شریف شار کې د شیعهګانو په یو جماعت کې د چاودنې له امله 15 تنه وژل سوي دي د اسلامي دولت یادایښت له ادا کړی چې برید هغوی کړی دی امریکا شخته د رسیدلې لیست له مخې په دغه چاودنو کې 12 کسان وژل سوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان سوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما د برید ناوړه بللې او په سخت ټکو غندلې دي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د برید غندلې او د هغه ډلو کار بللې چې دغه په کول د افغانستان د ټولنې سره هیڅ سر او کار نه لري د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پبجی گیم او ټیک ټاک اپلیکیشن د بندولو امر کړی دی د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی ویلي چې کابینه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه اقدام وکړي تر طالبانو وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت هم په موقتی ډول پر پبجی لوبي بندیز لګولی وو هغه مال د افغانستان د مخابراتو خدمتونو د تنظیم ادارې یا اترا ویلي وو چې د غیوات په موقتی ډول پر پبجی لوبي بندیز لګولی د هند او پاکستان وروسته افغانستان دریم هیواد دی چې دغه لوبه پکې تړل کیږي دغه لوبه د نړۍ یو تر ټولو نامتو او ډیر ډاونلوډ شوی لوبه ده چې په یو وخت کې د 3.2 میلیونو ډیرو کارونکو لوړ ریکارډ هم جوړ کړی دی د امریکا د کانګرس غړي الهان عمر د پنځشنبه پر ورځ تر پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته تللی او د چارواکو سره ژمنه کړې چې د واشنگتن څخه به وغواړي چې د جنجالي سیمې ته لا ډیر پام وکړي مېرمن عمر د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول کرښې ته د سفر کولو څخه وروسته په مظفر آباد کې خبرلانو ته وویل چې د متحدو ایالاتو په کانګرس او حکومت کې د کشمیر پاکله په هغه اندازې چې باید خبرې وسی نه کیږي د متحدو ایالاتو د کانګرس د غړي کشمیر ته د تګ څخه وړاندې اسلام آباد ته تللی وو او د جکپورو پاکستانی چارواکو سره کتلی وو نیو دلی د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ته د متحدو ایالاتو د مسلمان غړي سفر چې په خټه د سومالیا ده غندنه کړي د هند ورانو چارو وزارت بیان ارندام بګوچی کشمیر ته د میرمن عمر د سفر کول په خبرګون کې ول مش خبرې چې الهان عمر د هند اتحادیې د خاورې یوې برخې ته سفر کړي چې اوس پاکستان په غیر قانوني توګه قبضه کړي د اوکرين د حکومت یو جکپوري چارواکي وای چې د پایتخت کیف د شاوخوا سیمو څخه د روسي سرتیرو تر وتلو ورسته د زور څخه د ډیرو عامو خلکو مړی پیدا شوی او په سړو خونو کې صدر کیږي د اوکرين د صدر اعظم برستيالي اولیګا سټيفن شينا پرون د پنځشنبه پر ورځ د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د کیف په سیمه کې یوازې د ملکی کسانو یو زر شل مړی مدل شوی دي د هغه د سرګندونو یو ورځ وړاندې پولیس وویل چې د پلازمین څخه 25 کیلومتر لري د نه کسانو مړی پیدا کړي چې په ټلې ز توګه په یو قبر کې شخصي ویو د کیف والی الکساندر پالیکوف ویلي چې د کسان یا په جګړو کې وجل شوی او یا د شکنجول قبل صبر کړي د اوکرين په ختیز د ماریپول په شار کې لا هم جګړه روانه ده او د اوکرين سرتیري چې د وسپنې په یو فابریکا کې کلا بند دي مقاومت کوي خو د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د پنځشنبه پر ورځ په دې شار کې د کامیابی اعلان کړی او ویلي دي چې د ماریپول بندر تر 2 میاشتو کلا بندي ورسته آزاد شو اوکرين سمدستي د بشري دالیز د جوړولو غوښتنه کړي چې ملکیان او زخم سوي کسان د ماریپول د وسپنې د کارخانې څخه ووزي بلې خو د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د پنځشنبه پر ورځ د اوکرين سره د 200 میلیون ډالرو اضافي مرستو اعلان وکړ شغلی بایدن په سپینې ماڼۍ کې د دې مرستو د اعلان پر وخت وویل چې درنې توپچی وسلې لزګونه توپ تغونکي وسلې او یو سلسلور سلويش زره مهمات په دې مرستو کې شامل دي تیرونه هم متحده ایالاتو د اوکرين سره د ته ورته د وسلو د مرستو اعلان کړی خدای زل چې د اوکرين په ډونباس سیمه کې جګړه زور اخیستې د غیواد سره بعد د جګړې په ډګر کې مهم نقش ولري د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه پر ورځ د یمن نوی مشر هڅولی چې د دایمي سولې لپاره کار وکړي او زیاته کړي چې د ورسته د وو کلونو جنگونو ورسته د آرامۍ هله پیدا شوه بلینکن په ټلیفون د رشاد علیمی سره خبري کړي شغله علیمی د پخوانی جمهور رئیس د واک د پرشودو ورسته د سعودي په ملاتړ د حکومت د شورا مشرکوي شغله بلینکن د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حکومت او غوتی اغیان چې ایران ملاتړ کوي ترمنځ د اپریل په 2مه د 2 میاشتنی اوربند ملاتړ کوي هغه دغه راز د یمن دریم لوی ښار د تایس په ګډون د لویو لارو د خلاصولو غوښتنه هم وکړه، چې د ملګرو ملتونو د یمن لپاره خاص استازي د سولې د وړاندیز یوه مهمه برخه ده. او ایران وایي درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. د جرمن ډی پی خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زایدان کې نیول سوي. د ازادي راډیو د خبر له مخې ویل سوي چې دغه کسانو موساد ته پټ اسناد ورکول. د دغو درو تنو هویت تر اوسه رسنیو ته نه دی ښکاره سوی. اسرائیل د ایران له اسلامي انقلاب راوروسته په تیرو درې څلوېښت کلونو کې د ایران سرسخت دښمن ګڼل کیږي. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې په کابل کې د مدني ټولنې استازو په یوه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د بلې خوا یو پاکستانی دینی عالم او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د طالبانو له مشرتابه څخه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړې. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو په ګډون د بدني ټولنې استازو په یو غونډه کې په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د پورته د نجونو د ښوونځیو په بند پاتې اندېښنې څرګندې کړې. ویل چې د ښوونځیو تړل نه دینی او نه هم ملي او کلتوري توجیه لري. د دې غونډې یو ګډونوال حاجي شیرعالم ګجر د طالبانو په مشرتابه باندې غږ وکړ چې نجونو ته په هیواد کې د لوړ زده کړو امکانات برابر کړي.
دا موضوع فکر نه کوم هیڅ څوک نه مني، هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. ولې چې که یو انسان په ټول وجود باندې روغی او سترګې نه وي، دا کامل انسان نشي کېدای او دا مخ ته نشي تلای.
د منوري قریشی په نوم ته یو لسم ټولګي زکونکي دی غوړي ته ویل چې د یوه زکرو مسله باید سیاسي نشي.
لطفاً معرف را سیاسي نسازي، ما حق خود را میخواهیم، ما تعلیم میخواهیم.
د نیمه غنی په نوم یو خونکي د طالبانو د اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د خوځې د نه پرانیستلو په برخه کې دي سوله د خلکو سره شریکه کړي.
موږ تاسو سره کستونزه شریکه شي، موږ ټول لاس ورکو او هغه حل کوو. خو معلومیږي چې کوم ستونزه نشته او امر سي هوانځي تړلې پاتې دي، او کستونزه شته او خلکو ته ویل کېږي بیا بیا هم ستونزه ده، ځکه چې خلک په تیاره کې ساتل کېږي. باید خلکو ته وویل شي چې په دغه بنا باندې دغه ستونزه ده چې موږ هوانځي بند ساتلې دي.
دغه خون کې ویل چې خوځي بند پاتې شي دا به د مهاجرتونو په ګډون د نورو ستونزو سبب شي.
افغانستان اکثره فیصدي خلک چې دي په همدغه باور دي چې باید خوځي خلاص شي. هغه څو تنه هم چې خپلې خوځي نه دی لوستای، هغوی په داسې حالت قرار لري چې خپل تصمیم نشینی ولای. موږ نه غواړو چې موږ اولادونه هم همداسې رالوی شي چې وروسته بیا دوی هم تصمیم ونشینی ولای.
د دې غونډې پریکړه چې د مومن محمدی اتل له خوا ولوسل شو، په کې ویل شوی چې د طالبانو اسلامي امارت څخه اته میاشتې او د نوي تعلیمي کال څخه یو میاشتې را شوی، خو لا هم د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بند دي.
چارواکي وایي چې ښوونځي به تر ثاني امر پورې بند وي. ولس ثاني امر ته په تمه دی او میلیونونه نجونې له زده کړو څخه بې برخې او بې برخلیک دي. خو پښتني دا دي چې داسې کومه ستونزه ده چې د افغان جنو سرنوشت کې یرغمل نیول کوم ځانګړی تدبیر دی چې موږ ورته په تمه یو؟ ولې اصلي موضوع یا ستونزه له خلکو سره نه مطرح کیږي او ولس په تیاره کې ساتل کیږي؟ اسلامي امارت له اتو میاشتو راهیسې وایي چې دوی به د اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو په رڼا کې طرحه جوړوي. اسلامي ارزښتونه او احکام خو څرګند دي او د نړۍ پر مخ داسې اسلامي هیواد نشته چې د نجونو د تعلیم مخه یې نیولې وي. خو کله چې د دود خبره کیږي، داسې ښکاري چې یو شمېر کسان لکه د ښځو میراث چې نه مني، د کار او تعلیم حق یې هم نشي زغملی.
په پریکړې کې خبرداري ورکړل شوې چې په هره پلمه د ښځو د کار او تعلیم مخه ونیول شي، نه جبرانېدونکي ناوړه پیالې به ولري. پریکړې کې ویل شوي چې هر ولس او ټولنه ځلې داسې سری کرښې او لومړیتوبونه لري چې په سر یې هېڅ معامله نشي کېدی. په پریکړې کې د اتو میاشتو لپاره د ښوونځیو بند پاتې کېدل یو فاجعه ګڼل شوي او د طالبانو له مشرتابه غوښتل شوي چې په پریکړو او د قوانینو په ترتیبولو کې دي ولسره مشورې وکړي. د مدني ټولنو یو شمېر استازو د نجونو د خونځیو د پرانیستو لپاره دا غونډه په داسې حال کې جوړه کړې چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د چهارشنبې په ورځ د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې د نجونو د خونځیو بد پاتې کېدل د طالبانو د ژمنو په خلاف بللي. ښاغلي ویس د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو پرله پسې محدودیتونه له افغانانو سره د طالبانو د پرله پسې ضمانتونو سره په ټکر کې دي، د ښځو نجونو حقوق نقضوي او د افغانستان راتلونکی کمزوری کوي. ښاغلي ویس لیکلي چې موږ له طالبانو غواړو چې په ټول هیواد کې د دینی رهبرانو او افغانستان د مشرانو غوښتنو ته پاملرنه وکړي تر څو دغه بندیز لغوه شي. د بلې خوا یو پاکستاني دینی عالم مفتي عثماني په یو لیک کې د طالبانو له مشرتابه غوښتي چې نجونو ښوونځي پرانیزي. مفتي عثماني ویلي چې اوس مهال تر ټولو مهمه مسله د نجونو تعلیم دی او وړاندیز یې کړی چې د شریعت په چوکاټ کې دې مسلې ته مناسب حل لاره پیدا شي. د طالبانو اسلامي امارت د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړو د پیلیدو لپاره د اسلامي اساساتو او ملي ارزښتونو په رڼا کې په یو طرحه باندې کار روان دی چې د بشپړېدو وروسته به ښوونځي پرانیستل شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي یوناما، یونیسف، د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼو نورو نړیوالو ادارو او چارواکو په کابل کې د ښوونځي د تعلیمي مرکز پر زده کوونکو پرونی بمې چاودنې په کلکه غندلې دي. د رسمي شمیرو له مخې د سه شنبې په ورځ په دغو چاودنو کې شپږ کسان ووژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول.
په کابل کې د سه شنبې په ورځ د عبدالرحیم شهید او یو تعلیمي مرکز مخ ته په بمې چاودنو کې چې اکثره قربانین زده کوونکي وو په ملي او نړیواله کچه خبرګون راپارولې دي. طالبان وای چې په دې چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي.
شدتش بسیار چی بود که حتی شد د بیرون انفجار کرد، داخل مکتب هم شیشای ما شکسته، کتابخانه ما شیشای شکسته، صنفای ما شیشای شکسته. دیگه شاگردا بسیار سراسیمه شده بودن، شاگردا بسیار برخطا شده بودن. محل حادثه رفتیم دیدیم که چهار تا پنج تا شاگردا سر در سر افتادن، حالت نزع جان کندن بودن، بسیار جگر ما خون شده.
وصلای انتیاری شد، ما برای منم که دفعه خبر بگیریم اینجا من در شاگردان مسئولی از رای کچه همه برای من از رای بامی خانه بازی طرف سعی کردم که اینی جمجمه از یک انتیاری اینجا شد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلامې په خبرولو سره دا چاودنې غندلې دي او عدالت د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کړې ده. ویلامې کې راغلي دي ټول افغان ماشومان د دې مستحق دي چې خپل درسونه په آرام فکر او لویری او تاوتریخوالي پرته پر مخ یوسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم دا چاودنې غندلې او د پیښې د قربانانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي ښودلې ده.
ملکی وګړو او د خوندزی په شمول په ملکی تاسیساتو بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو لمخې پکله کمنه دي.
د ماشومان د ملاتړ د صندوق یا یونیسف اجرایی مشر کاترین رسل هم د ایوی لمی په خبرولو سره په دې چاودنه کې د وژل شو ماشومان له کورنیو سره ژوره خواخوږي خودلی او ټپین ته د عاجل روغتیا هیله کړي.
پر ماشومان او تعلیمی بنسټونو بریدونه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه شمیرل کیږي. خوندې د زده کړې تر مکانونو ډیر څه دي، باید د خوندیتوب او سولې ځایونه وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد د برلاینز هم د غبرید د کلک غندنې ترڅنګ په خوندزیو او ماشومان باندې د برید د جرم د عاملینو محاکمه غوښته ده. د اسلامي همکارۍ سازمان هم د خوندزی او یو تعلیمي مرکز پر زده کوونکو د چاودنې په کلک غندلې دي. په ایلامه کې راغل دی د اسلامي همکارۍ سازمان د دې بمی چاودون لامل چې د بیگونه افغانانو د مرګ ژوبل لامل شوی خپل خواخوږي او ژور اندېښنه خایي. دا ناوړه او بیرحمه بریدونه د بی احساسه ظلم ښکارندوی کوي چې هدف یې د افغانستان بی ثباته کول دي. په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو سربېره د ماشومان د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د وچکالۍ او د نړیوالو مرستو د بندېدو له امله د بشري بحران د سختېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې اوس مهال قحطي او لوږه د 500,000 ماشومانو ژوند ګواښي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خوړو له بد ناورین سره مخ دی او اوس مهال له هرو دریو ماشومانو دوی د خوراکي خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي. د ماشومان د ساتنې سازمان د معلوماتو په اساس په افغانستان کې 12,000,000 ماشومان له هغو کورنیو سره تعلق لري چې د کرنې لارې امراري معیشت کوي. دغه سازمان زیاته کړې چې اوس مهال د افغانستان 16% خلک په کښت او کرونده مصروف دي او له دې لارې خپل مصرفي مواد ترلاسه کوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټ چنل کې اوریدلی شئ.
قدر منوریدونکو، د خلکو ناراضایتي عمل وجه بیکاری او لټون نړۍ څخه ستاسي سیاسي تجرید ستاسي د سقوط او کندیت د لویدو پیل دی. دا طالبانو ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د پخوانی وزیر عبدالباری جهانی پزغرده هغه څرګندونه دي چې د یو سرخلاص لیک پترسکیه طالب مشرانو ته کړي. په همدې اړه مو د پخوانی وزیر سره ځانګړې مرکه کړي چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځوه.
لکه څنګه چې ما په خپل لیک لیکلی دي، ما دغه عیني توصیه یا عیني خبرې تقریبا شپږ مشکال مخکې ملا مادمار خون ته کړی وی چې ما البته از ما مرحوم استاد هاشمیان صاحب هم ناستو چون هغه وفات شوی دی، نو ما دغه د شاهد په حیث نه را نه وستی، بلکې چې متوکل صاحب هم ناستو او متوکل سي ژوندۍ دي صحت لري، نو هغه هم په هغه مجلس کې برخه درلودله. هغه ته مې هم دغه عیني خبره وکړله چې ستاسي په حساب ستاسي کمال دغه نه دی لکه د خلکو ملاتړ، او اوس هم عیني خبره ده.
ستاسو ځینې ټکي به زول ولم تاسو ویلي چې د عالی تحصیلاتو وزیر وایي چې په تیرو شلو کلونو کې چې هر چا تعلیم او تحصیل کړی وي، نو هغه د هیواد په درد نه خوري. آیا د یو حکومت د عالی تحصیلاتو وزیر باید دغه راز به مسؤلیت خبره وکړي؟
بالکل، که تاسو چې هغه د عالی تحصیلاتو د وزیر د نامه سره یو قسم مسکۍ شوې شام دغه څه ده، اوس هغه د پخوا زمانه نه ده چې څوک پر خپل خبره باندې پښیمانه شي. اوس ویډیوګانې موجودې دي، اوس اوازونه د خلکو سبسوي دي، او دا شام د یو نظام د پاره بیخی حتی د خجالت پر خبره ده چې د عالی تحصیلاتو داسې وزیر ولري چې هغه تیر شل کاله پر هیڅ باندې وشمېري. نن ورځ د تخنیک او د علم دنیا ده، بیل تخنیک بیل علم څخه ټولنه پرمختګ نشي کولای. او د جواهر لال نهرو خبره ده چې وخت خپل درته په خط کې لیکلی و چې زه تصور نسم کولای چې یو مملکت په داسې وخت کې پیشرفت وکړي چې نیم نفوس یې په زندان کې ناستي. مطلب یې دی چې د ښځو نفوس دی دا وطن دا نسلونه، دغه څوک چې د پوهې ادعا کوي دغه بیا په زړه کې وګرځي چې زما تربیه زما مور کړې ده. هر څومره چې مور رسېدلې وي هغونه به وطن رسېدلې وي.
ځینې هیوادونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو نه پرته د هغوی مثلا ډیپلوماتانو ته اعتبارنامې ورکړي دي، مثلا په هماغو هیوادونو کې د افغانستان سفارت ورسپارلی ده. تاسو په دې اړه که خپل نظر ما سره شریکوي؟
نو تاسو په خپل ویل چې ځینې هیوادونه دا معنا چې هر هیواد د خپل ځان لپاره خپل ملي منافع لري، خپل سیاسي منافع لري، خپل ستراتیژیک منافع لري. افغانستان نه یوازې یو غریب او وروسته پاتې هیواد دی، نه یوازې په وچه کې راګیر هیواد دی. د بده مرغه افغانستان په خپل ټول تاریخ کې په دشمنانو کې راګیر هیواد. تاسو وګوري که ایران دی که پاکستان دی او که په شمال کې روسیا ده، هر وخت افغانستان د دوغه ګاونډي د لاس څخه تهدید دی، او هر وخت چې افغانستان تهدید شوی دی هیڅ دفاع نه کوي. دغه نن ورځ د افغانستان لپاره قطبی کېدل یا یوې خواته تمایل پیدا کول دا زموږ د نیکونو او د پلرونو د معقولی به طرفی د پالیسی سره مغایرت دی. دا کار باید موږ ځکه ونکو چې موږ اصلا نسو کولای چې قطبی سیاست ترکیب کو.
د بی پولی ژورنالیستانو ادارې هم اندېښنه ښودلې وایي چې په افغانستان کې رسنۍ ازادي نه لري. آیا په رښتیا هم رسنۍ په افغانستان کې همدغسې چې طالبان ادعا لري ازادي دي؟
اول خدای ته استعمالوم دي چې د امریکا ژغه او بي بي سي په افغانستان کې بلې خطر بند کړل چې ولدا تبلیغات کوي. د تبلیغ څخه حکومت ولي وبيږي که حکومت مثبت روان وي، که حکومت پر سمه لار باندې روان وي، که د حکومت پالیسي د خلکو د حقوقو مخالف نه وي، نو خو حکومت په خپل کولای شي د امریکا ژغ ملامت کی چې کاکا دغه ادعا چې تا کړې ده دا په دغه اساس باندې غلطه ده. ژورنالیست د وطن ژبه ده او د وطن سترګې دي. که د وطن که ته ژورنالیست منی کې وطن دې هم لرون کې هم دې ګونګي کې، مګر دا باید سړی ورته وایي چې د خلکو نارضایت په دې باندې نه کیږي چې ته ژورنالیست باندې کې نو خلک به خبر نشي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د پیسو نړیوال صندوق د نړۍ د اقتصادي ودې په اړه خپل وړاندوینه ښکاره کړه چې لمخې د نړۍ اقتصادي وده سږ کال 3.8% ته راټیټه شوې ده. نړیوالې مالی ادارې وایي چې په اوکراین باندې د روسیې یرغل هغه هڅې د ګواښ سره مخامخ کړي دي چې نړۍ له وبا څخه وروسته له اقتصادي بحران څخه د راوتلو لپاره کوي. نور تفصیل په دا راپورټ کې واوري.
په یوکرين کې د روسي جګړې او په مسکو د لویدیز بندیزونو نړیواله سوداګري ګډوډه کړي، د تیلو بیې لوړې کړي، خوراکي توکو ته د لاسرسي جریان ته ګواښ پېښ کړي او بې باوري زیاته کړي، ځکه چې اوس مهال نړۍ د کورونا وبا نه دراوتلو لپاره لا هم مبارزه کوي. او دا د دې لامل شو چې د پیسو نړیوال صندوق د خپل نړیوال اقتصادي لید کچا راټیټ کړي.
حتی د جګړې نه مخکې په ډیرو هوادونو کې انفلاسیون د ارزی د عدم توازن او د وبا په جریان کې د پالیسۍ د ملاتړ لامل لوړ شوې وو چې د پیسو د پالیسۍ د سختېدو لامل شو.
آی ایم ایف د نړیوالې ودې وړاندوینه د 0.4% نه 3.6% ته راټیټ کړه. نړیوال بانک د 0.1 نه 3.2 ته راټیټ کړه. د انرژي او اجناسو د بیو زیاتوالی د کم تولید او ډیر انفلاسیون لامل شوی دی. سپینه ماڼۍ مسکو ګرم بولی.
موږ دا ول رئیس دا وایي چې پر اوکراین د ولسمشر پوتین او روسي ارغال په نړیوال اقتصاد کې د تیرو په بازارونو او یا نورو برخو کې دوامداري اغیزې ولري.
په دې کې په چین کې د کورونا د اومیکرون ډول لوجې د پرله پسې محدودیتونو له امله د چینای اقتصاد روکې ده هم ور اضافه کړی.
د ټولو لمړی چین په هغه توکو باندې چې چین ته راځي د یوې هفتې قرنطین لګولې، په دې معنی چې هغه تولیدونکي چې د نورو ځایونو لکه جنوبي کوریا نه چپونه واردوي په چین کې د توکو جوړولو لپاره ضروري توکي نه ترلاسه کوي. دوهم په بندرونو کې د تلاشۍ له وجې ګڼه ګوڼه زیاته ده، لکه په هانګ کانګ او شانګهای کې.
د مرکزی بانکدارانو لپاره یو مهم هدف چې په واشنگټن کې د آی ایم ایف او نړیوال بانک د پسرلی په غونډو کې برخه اخلي د انفلاسیون مخه نیول دي، پرته له دې چې نړۍ بحران ته ورداخله کړي.
دا به د انفلاسیون د خپرېدو مخه ونیسي، مګر دا یو نازک کار دی ځکه چې موږ د اسهامو داسې بازارونه لرو چې د ښه کېدو امکان لري. موږ د کور مارکیټ لرو چې ډېر ښه کېدای شي، نو دا به اسانه نه وي چې د سود نرخونه په داسې طریقه لوړ کړای شي چې د انفلاسیون کچه راټیټه کړي پرته له دې چې کس رامنځته کړي.
داسې حال کې چې لویدیز هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي کړي، همغږي هم ستونزمنه کېدای شي. متحده ایالات په دې اونۍ کې د جی شلو هیوادونو د مالیه وزیرانو په ځینو غونډو کې د اعتراض په توګه برخه ناخلي، ځکه چې په دغو غونډو کې مسکو ګډون کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د بشري حقوقو له شورا نه د روسي غړیتوب وزنداو دوهم ځل د یو هیواد د یو ان ایچ سی آر غړیتوب وزنداول شو، او لومړی ځل د امنیت شورا د یو دایمي غړي غړیتوب وزنداول شو. دغه پریکړه په درنوي موافق او څلور شو مخالف او څلور پنځوس ممتنع راو تصویب شو. په اوکران کې په بشري حقوقو او په بشري ستونزو جدي اندېښنه څرګنده شوله، په خاصه توګه له بشري حقوقو نه د سرغړونو او ناوړې ګټې اخیستنې او د روسیې د فدراسیون لخوا د بین المللي بشري قانون د سرغړونو په راپورټونو اندېښنه څرګنده شوې ده. په دې کې له بشري حقوقو جدي او سیستماتیکې سرغړونې او ناوړه ګټه اخیستل شامل دي. یوکرین لخوا د دغه ابتکار مخکخي وشوه چې له یو ان ایچ سی آر نه دی د روسیې غړیتوب وزنډول شي. د امریکا په شمول د نړۍ د هرې سیمې د انډیوالانو سره له سیمې نه د روسیې قواوو پر شا کېدو نه وروسته په بوچا او کیف ته نږدې په نورو ښارونو کې د ملکیانو د شکنجې ورکولو او اعدامولو ډارونکي عکسونه راڅرګند شلو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تاماس گرینفیلد د کامیابې رن اچول نه وروسته ویل بین المللي ټولنې اوس په صحیح لاره یو ګام اوچت کړ. امنګ د دې ډاډ ورکو د بشري حقوقو نه دوامدار او بدنام سرغړون کتابه اجازه نوي چې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو په اړه کې د مشرتوب مقام ونیسي. راځي چې دغه ناپارولي به انصاف او نامعقول جنگ لپاره روسیا مسؤل وګڼو. امریکا په خوا ارزیابي کړی دا چې ولادیمیر پوتین د قواو غړي په اوکران کې د جنگي جنایتونو مرتکب شوی دی، او امریکا د متحدینو او انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې د هغو کوښښونو ملاتړ وکړي چې د بشري حقوقو د شورا د کمیسیون لخوا تحقیقات شوی دی چې د شواهدو لارښوونه کوي چې د جنگي جنایتونو مرتکبین مسؤل وګڼل شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د عمومي اسمبلې لخوا رای اچونې ته چې له یو ان ایچ سی آر نه د روسیې غړیتوب وزنډول شو د هرکلی په ترڅ کې وویلې غلط صحیح شو. د په یوه وینا کې لیکي نړۍ ظلم او وحشتوب ولید، دا به جنگي جنایت نور شواهد وي چې د بلې څرګندونې په حیث کار ورکوي. روسیا په داسې یو حالت کې ځای نه لري چې لومړی هدف یې دا ده چې د بشري حقوقو لپاره احترام پیاوړی کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه چې په ریو سره د روسیې غړیتوب وزنډول شو دا نړۍ ته بله څرګنده اشاره رسوي چې روسیا باید سمدستي او بې له قید او شرط نه د اوکراین په خلاف یرغل ودروي او د هغه وصول احترام وکړي چې د ملګرو ملتونو په منشور کې درناوی شوی دی. بین المللي ټولنه به روسیا مسؤوله وګڼي چې حساب کتاب ورکړي، او امریکا به د اوکراین د خلکو سره ولاړه وي په داسې حال کې دوی د خپل ملي حاکمیت، دیموکراسۍ او ازادۍ لپاره جنگ کوي.
تاسې د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظرې څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.